سلام په کابل کې لاس بجې شوې په رواني وسط کې به د مثلث اوومې ورځې خپرونې واورئ خو تر هغه مخکې خبرونه د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیره څه باندې یوه میاشت کې 3500 زیات افغانان یوازې د سپین بولدک لارې افغانستان ته اخراج کړای شوي دي. دغه وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دې یوه میاشت کې 3500 افغانانو تر څنګ 350 نور زنداني افغانان د پاکستان له بېلابېلو زندانونو هم تر خوشي کېدو وروسته افغانستان ته رسېدلي دي. دغه وزارت ویلي چې راستانه شوي افغانان له ثبت وروسته د لومړنیو مرستو ترلاسه کولو په هدف د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري او نورو بنسټونو ته ورمعرفي شوي. د طالبانو حکومت ویلي تر اوسه 3000 ډېر افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته رالیږل شوي دي. د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې له پاکستانه د بې اسناده افغانانو د ډله ییز اخراج ګړندی شوی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې د نن یک شنبه هم له کونړ، ننګرهار او نیمروز پرته په ټول هیواد کې د واورې او باران د ورېدو اټکل کړی. دغه ادارې پرون په یوه اطلاع کې ویلي چې د کوشک او کاشان، هرات، فراه، خاشرود، هلمند، ارغنداب، ترنک، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر، کابل، میدان وردګ، غوربند، پنجشیر، لغمان، کونړ، نورستان، فاریاب، جوزجان، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار او بدخشان سیندي حوزو کې د ناڅاپي سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. د هوا پیژندنې ادارې د دغو سیندي حوزو اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې د ناڅاپي سیلابونو راوتلو ته تیار وي او د ځانونو د خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي. امریکایي چارواکي وایي واشنگټن له پیکینګ غوښتنه کړې چې پر ایران فشار راولي څو په سره سمندرګي کې پر کښتیو د حوثي یاغیانو د حملو په بندولو کې همکاري وکړي. د فرانسې خبري اژانس ته خبر له مخې د سپینې ماڼۍ و چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دا خبره پرون شنبه کړې. دغه چارواکي ویلي د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاحکار جک سالیوان د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي سره په پرونۍ کتنه کې دا خبره کړې. ویل شوی سالیوان په تایلنډ کې له وانګي سره د خبرو پر مهال لاغه غوښتي چې پر ایران له خپل نفوذ څخه په استفادې دغه هیواد وهڅوي چې د ایران پلوه ملیشو د حملو د بندولو غوښتنه مطرح کړي. په وروستیو کې د ایران پلوه حوثي یاغیانو لخوا په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو او نورو ملکي کښتیو حملې زیاتې شوې. په ځواب کې د امریکا د متحده ایالاتونو او برېټانیا د ایران پلوه حوثي یاغیانو پر اهدافو هم بریدونه کړي دي. وروسته له هغې چې اسرائیل د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یو این آر ډبلیو ای ځینې کارکوونکي پر اسرائیل د اکتوبر میاشتې دوامې په حملې کې دخیلو بلل ګڼو هیوادونو د دې ادارې تمویل وځنډاوه. استرالیا، کاناډا، برېټانیا، ایټالیا، فنلنډ، سویس، امریکا متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو د خپل تمویل د ځنډولو خبر تایید کړی. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې مشر فیلیپ لیزارد نیویلی له هغو کسانو سره به حساب کتاب کېږي چې د ترور په دې عمل کې دخیل وګڼل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ژمنه کړې چې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې په بابا فوري او اړخیزه بیا کتنه وشي. د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل په حمله کې چې د حماس توندلارې ډلې کار بلل شوی 1200 کسان ووژل شول او 240 نور یرغمل شول. وروسته اسرائیل په غزې تړنګه کې هوایي او ځمکني پوځي عملیات پیل کړل چې لا هم روان دي.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي لارې ولې بندې شي؟ دا مسأله مو د بحث لپاره وروسته تر دې انتخاب کړه چې د جنوري په 28مه لسرزنی ځنډ وروسته اسلام آباد له افغانستان سره د تورخم په شمول نږدې ټولې ترانزیټي لارې پرانستې. پاکستان ویلي دی چې موټروانان باید ویزې او پاسپورټونه ولري او اوس داسې راپورونه خپره شوي دي چې پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د مارچ تر 1 باید دا ډرایوران ویزې او پاسپورټونه ترلاسه کړي. پاکستان په 2018 کال کې د بارډر منیجمنت په نوم د پولي د سنبالولو تګلارې اعلان کړه چې له مخې له پاسپورت او ویزې پرته چاته اجازه ورنکړي چې په تورخم او نورو لارو افغان سوداګر پاکستان ته داخل شي. خو د دې سرحدي تګلارې له تیرېدو په تیرو نږدې 8 کلونو کې ډرایوران له ویزې پرته په تذکرو او شناختي کارډونو د افغانستان او پاکستان دورته تلل راتلل. د 2020 کال د اگست 15 وروسته چې طالبانو کابل نیولې دی، پاکستان په ترانزیټي لارو کې آسانتیاوي راوستي. حتی له افغانانو سره د هند د 50,000 تنه مرسته شویو غنمو لپاره له خپلې خاورې اجازه ورکړه چې تیر شي. خو له شاوخوا یو کال راهیسې چې د اسلام آباد او په کابل کې د واکمنو طالبانو اړیکې ښه نه ښکاري، ترانزیټي لارې دوه ځله سخته بندې شوې دي. پروسږ کال په تورخم کې د نشتې له امله پاکستان دا دروازه وتړله، خو روانه میاشت چې د تورخم دروازه بنده کړه، ورسره د غلام خان، خرلاچو، انګور اډې لارې هم بندې کړې. سپین بولدک هسې هم په چمن کې د پښتنو د پرلت له امله چې د پخوا په څېر د دې لارې د بشپړو پرانیستو غوښتنه کوي بنده ده. سوال دا دی چې د مارچ تر اخیره افغان ډرایوران کولی شي چې د افغانستان پاسپورټونه او د پاکستان ویزې ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د پاکستان د یوې ویزې د اخیستو لپاره په کابل کې ځینې خلک میاشتې میاشتې انتظار کوي او د افغانستان د پاسپورټ اخیستل هم اسانه نه دي. تاسو کولی شئ چې دا خپرونه په فیسبوک کې وګورئ، نظر را سره شریک کړئ او په یوټیوب کې هم لیدلی او اورېدلی شئ. راوښم د خبرونه ملمته محمد نبی افغان، افغان سوداګر له کابل رسکایپ لر سره د خبرونه ته افغان صاحب شرغلی ک لمړی دا پښتنه وکم د دې لارې سره برته پرانستل سو بشپړه پرانستل سو ویل کنه لا هم ستونزه شته.
مننه شي بار صاحب، سلامونه تاسو ته اوریدونکو او پتونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده او تاسو په مقدمه کې وویل، د امارات لر اتګه سره ډیر د غنګیرل کېدل موږ دغه فکر کاوه چې د پاکستان او د افغانستان په تجارتي اړیکې مخ په خکې دوه سیاخي خواته بدلل شي. مخکې له دې په دې تیرو شلو کلو کې، خصوصا په هغه تیرو اخیرو لسو دولسو کلو کې، د افغانستان او د پاکستان حالات، تجارتي حالات، یعنی تجارت د سیاست قرباني کېده او ورځ تر بلې تجارت لاندې خواته راته. نو د امارات له راتګه سره موږ دغه احساس کاو چې انشاءالله حالات به ښه شي، وضعیت به ښه شي، اړیکې به ښه شي. اما اوس یې ورته ګورو ورځ تر بلې لا هغې هم بتر خواته روانې دي چې دا د دواړو په تاوان ده. او ځکه موږ په دې سیمه کې یو ډېر غټ شراکت سره لرو، هغه فرهنګي که هغه په هر بخش کې، موږ د کلتوري دی، موږ د ژبې دی، موږ له دوی سره ډېر مشترکات دي او موږ د ډېرې مشترکې ګټې سره لرو. نو دا لومړی موږ وی دی موږ بې له دوی نه سو اوسېدی او دوی بې له موږ نه سي اوسېدلی. دا اوسنی وضعیت ان دلته دغه پالیسیانې نیګې منفي روانې دي او پاکستان هم په تیر کې هم پالیسی منفي ول او د دې هغه بعضې مسؤلین چې دي هر څوک چې راځي له زوره کار اخلي او کوشش دا کوي چې افغانستان یو نوه د دې اثر لاندې وساتي. اما دا ثابته شوې ده چې افغانان په ټول عمر د چا د اثر لاندې ژوند نه کوي. نو ډېر مشکلات دي، ستونزې دي.
افغان صاحب مننه، ستونزو مشکلاتو ته به راسو. تاسو دې ته اشاره وکړله چې د پاکستان خواته هم مشکلات شته. د یو دو سوداګرو څرګندونې لرو چې دوی ازادي راډیو ته ویلي دي دوی په پاکستان کې وو، دا هغه وخت دی چې لا دروازه نه ده پرانستل شوې، د تورخم دروازه.
مالم را چولې دغه الوګان دي کچالان بره وړو کابل خواته او خراب شوي ټوله خرابي کې لمر تر پاړ کې پروت، لمر ته ولاړ دي او ستونز را ټوله گاډو ته. اوس موږ ته دا مشکل ده چې دا د گیټ حسابو کې دا پروټو گاډي، دا سبزي گاډي، دا نور خدا خوشي کی بغیر نه بعد بیا یو ټیم ورکی مثال تاریخ دی ولیکل په دې ټیم باندې دا گاډي مثال بند سي او ایزا او پاسپورت نه بغیر دی خو نه راوختي.
کراچۍ نه می دا میان را چولې دي او دا راغلي چینا نه دي او زیبه تاجکستان ته دي کې ټوله 15 ورځې ټیم دي. اوس هم شاته وګوره جنریټر ایسي چالانه د خمال نه کور کیږي او دا په 15 ورځې کې تاجکستان ته رسي او زمونږ اوس 12 ورځې کیږي او څلو ورځې دلته کیږي چې ولاړیو. دا به څنګه شي؟ او زمونږ نالته ویزی غواړي، ویزی مونږ سره شته نه او دلته په 15 ورځې کې ویزی لګیږي نه او مونږ به پاس مالک دا 4 کروڑ روپو مال په دې کې شته او دا که په 3 ورځې نور دلته رکاو شي بس دا مال ختم شو. 3 ورځې کې به دا تاجکستان ته څنګه رسي؟ 4 کروڑ روپو دا مال دی او درې لارې مې رسته ولاړ دي. 4 کروڑ هغه 16 کروڑ روپو تاوان به راته ورسېږي.
افغان صاحب د پاکستان تاجرانو ته هم د پلس روزنی بندیز په ترڅ کې ډیر تاوان واوښت. څه فکر کوئ چې تاسو خو به له هغوی سره خبرې کوئ کله ناکله او دا موضوع به شریکوئ، څه وایئ چې ولې د دوی په خپلو چارواکو زور نه رسیږي چې د تجارت د سیاست قرباني نه کړي؟
هغلته داسې ده چې د اوسنی حکومت چې کوم حاکم د هغه تر ډېره حده ډېر هغه د ملت غوښتنو ته جوابګو نه ده، ډېر د خلکو ضرورتو ته نه ګوري. دغه اوسنۍ کومې اخرنۍ پرېکړې چې کومې دي دا ډېرې په ټکر کې دي او ډېرې یعنې یو جانبه پرېکړې دي، ډېر دغسې د دیکتاتوري پرېکړې دي چې دوی وکړلې. او په دې اوسو کې چې دغه کوم بندر بند سو تر ډېره حده د سید تاجران دي، موږ افغانان دي، ځکه په دې سرحد باندې چې دغه کوم تجارت کېږي دواړه طرفه ته موږ افغانان یې کوي، خو دوی هم مستقیمن او غیر مستقیمن د دې اثرات په دوی باندې پرېوځي. اوسو کې چې دغه کوم سرحد بند سو د دوی لپاره ضرورت و، د پیازو ډېر ضرورت و چې له منځنۍ اسیا نه له قزاقستان او ازبکستان نه دوی ته ورتلل چې هغه ډېر ایسارول او بېرته لا خوانه د کینو یا د مالټې موسم و، د دوی مالټې مرکزی آسیا ته تللې چې هغه ډېرې خراب سولې او کیلې ډېرې خراب سولې، ډېر نقصانات یې ورسول. هغه که اخوا ته که دې خوا ته موږ افغاني تجاران او پاکستاني تجاران موږ سره ګډ بولو، ځکه په شراکت دغه کوم تجارت سره روان ده، که څومره موږ ته تاوان رسیږي دغومره دوی ته هم رسیږي. داسې دلته په دې سیمه کې نه په تیرو کې کار سوی، زه په خپله د یو افغان په یو تاجر په حیث او په دې لاره کې دغه ترانسپورت چې دا ډېر د موږ د خلکو ده او د دې یعنې د افغانستان دا ترانسپورت هم د موږ مربوط ده، موږ یو د انسجام شورا لرو چې د هغه زه معاون یم. نو تر ډېره حده دا ترانسپورت یې تجارت یې په دې کې موږ مستقیمن ښکېل یو، راته معلومېږي چې نقصان په کوم ځای کې ده، مشکلات په کوم ځای کې دي، تکلیفونه له کوم ځای نه جوړېږي، هیا څه شي دي. دلته له زړه نه څوک کار نه کوي، چا کار نه ده کړی، خو څه نه خواته مشکلات دغه ډېر دي. موږ افغانان دا تاجران چې ځي، موږ په دې تېرو شلو کلو کې صحیح ده په جمهوریت کې دلته هم وضعیت خراب و، چې موټر به راواوختل تجارانو نه به باج اخیستل کېده، رشوت به اخیستل کېده، اما اوس هغه ختم سو. اخوا ته اوس یې وراوړې خالص له پېښوره تر د تورخمو تر پېښوره پورې تقریبا موږ له یو موټر نه شلو نه زرو نه تر 15,000 پورې غیر قانوني اخیستل کېږي. چا پاټکونه اچولي دي، چا چک پوینټونه اچولي دي، دغسې په بولده کې خالص له سرحده سي دي. موږ موټر اخوا ته وراوړي تقریبا 15,000 هلته ترې لګېږي.
افغان صاحب وبخښئ، دغه پیسې څوک اخلي؟ افغان صاحب وبخښئ، دا پیسې څوک اخلي؟ پولیس یې اخلي؟
دا دغلته مسؤولین اخلي، پولیس یې اخلي. هغه دغه یعنی که یو چا تلاشي لپاره چک پوینټ اچولی داسې تلاشي کوي، هغه له موټرو نه له غټو موټرو نه پیسې اخلي. که چا د تلاشي په نوم څوک یې د تلاشي په نوم اخلي، څوک یې د ټول پلازې په نوم اخلي، خو مختلف نومونه دي. هغه هلته له هغه مسؤولینو سره شریکانې ټولې غیر قانوني پیسې دي. داسې په مقابل کې خدمات یو شی نشته چې موږ ووایو چې دا قانوني دي. او داسې دغه تجارت دي، موږ ډېر هم پخوام شي بر صاحب ډېرې غوښتنې ترې کړې دي. اصلا دې تجارت ته د دواړو ملکو هیڅ کار نه ده سوی. موږ غوښتنه ترې کړې ده چې پاکستان باید افغانستان او پاکستان سره کښېني، دا دواړه ورونه ملکونه دي او یو مشترکه ګډ میکانیزم تګلاره ورته جوړه کړي. دغه وسې تورخم کوم واسو یعنې دا به د موږ د تجارانو نور تجارت هم تقریبا 50% راکوز کړي، ځکه د موږ تجاران دې ته دا غسول چې اوس یې دا په زړه واخیستله چې دغه تورو دروازه هر ټیم بندېدلی شي او د ډېر وخت لپاره بندېدلی شي. نو دومره رس خلک نه اخلي، ځکه دغه د تورخم اوسنۍ بندېدل دا خلک نا امید کړل، تجاران نا امید کړل. هر سړی کوشش کوي چې بدیلو خواو ته واوړي او بدیلو خواو ته فکر وکړي، بدیلو خواو باندې خپل تجارت واړي.
دا ستاسو تر خبرې پورې اوس د ما مقدمه کې هم اشاره ورته وکړله، داسې راپورونه دي چې پاکستانی چارواکو په تورخم کې ازادي راډیو ته هم دا خبره کړې ده چې د مارچ تر 1 په افغان موټروانان ویزې او پاسپورټونه اخلي. آیا ممکنه ده چې په دومره وخت کې ویزې او پاسپورټونه واخیستل شي؟
شیبر صاحب په دې موضوع ما ډېر کار کړی دی. یو خو داسې داسې موږ دلته د پاسپورټ په اخیستلو کې ډېرې ستونزې لرو، تاسې خبر یې چې ډېر مشکلات دي. او دویم د موږ موټروانان ډېر غریبان دي، وسې نه لري. دریم په آینده کې موږ ډارېږو چې هسې نه سې دا ویزه به لکه دغه اوسنۍ د مریضۍ ویزې یا نورې ویزې هسې نه چې بیا راته بندې کړي او بیا راته سختې کړي بیا نسو کولی بیا هم دغه ځکه په دې لاره باندې دا د موږ د خلکو یو ګوله ډوډۍ ده او یو ریسک کرا ده نو هغه ډارېږي هغه تر ډېره حده دې شي ته لیوالتیا نه ښیي و موږ یو د هغه ورکړی دواړو ملکونو ته چې دوی دواړه ملکونه باید یو قرارداد سره ولري او د قرارداد له مخې دغه موضوعات کې ذکر حداقل د یو پنځو لسو کلو لپاره یو قرارداد سره ولیکي چې هغه کې ډرایور ته دغه لیکل شوي چې ډرایور ته به ویزا څلوېښت ساعته کې یا په اته څلوېښت ساعته کې ورکوي دوی ته به ستونزې نه جوړېږي یا همدغسې غوښتنه ترې کړې ده چې موږ ته د یو کم پیس په بدل کې درې کلنې ویزې راکړي تر هغو موږ اطمیناني واوسېږو دې هغه سیکورټي چې هغه کوم موضوعات دي هغه به موږ صحیح ده په جای کړو اما موږ ته درې کلنې ویزې راکړي ځکه موږ بار بار نسو ورتللی په دې لاره کې دومره ګټه نشته دومره غټ کاروبار نشته کې چې موږ هر موټر باندې راجک سي په شپږ میاشتو کې د بیا ایجنټانو ته پیسې ورکوي یا د ورځي خلکو ته هلته د سفارت خولې ته ورته پروت دي چې ته ماته ویزا راکړه ځکه د دوی په ویزه کې اکثره وخت مشکلات دي ستونزې نو دا هغه موضوعات دي چې دغه امکان نه لري چې موږ دې وکولای شو چې په دومره لنډ وخت کې د دغه پاسپورټونه ویزې واخلو.
افغان صاحب په همدې برخه کې بله پوښتنه هم لرم خو مخکې تر دې چې خپلې پوښتنې ته راشم په اسلام آباد کې د پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس څرګندونې لرو چې دی وایي چې په کوم وخت کې د په اسلام آباد کې کار کوو په هغه وخت کې به سوداګرو پاکستاني سوداګرو هم دا تقاضا لرله چې دا لاره پرانستل شي ځکه چې دا لاره دې نه بندېږي. د ښاغلي شمس په وینا هغوی ویل چې په دې کې دوی هم ډېر تاوان کوي.
دا یوازې دا نه چې د افغانستان ولس ته د دې ضرر دی د دې اغاړه ولست لا ډېر ضرر دی. یعنی یو وخت چې ما په سفارت کې ماموریت و هلته به دغه سیمینارونه وو حتی د پاکستان د دغه د تجارت د برخې مسؤلین چې به خصوصا د دغه د تورخم او د چمن هغې به داسې ارقام وړاندې کول خپل حکومت ته خپلو چارواکو ته چې په دې کې موږ ته زیان ډېر دی ځکه چې د پاکستان خواته په تورخم کې په چمن کې هلته ډېر زیات خلک د هغې ژوند د هغه هغه نفوس چې دی هغه ولسونه چې دي د هغوی هغه روزمره ژوند دغه عواید دغه هر څه د دې لارې پورې تړلي دي. دا که تړل کېږي د هغوی هغه روزمره هغه چې وایي دیاړي هغې ادرېږي. خو یعنی اخوا ته هم پاکستان کوشش کوي چې همدغه د پښتونخوا او یا د جنوبي پښتونخوا هغه ولس وځپي ځکه چې هغې باندې هغې ملاحظات لري هغې وایي چې دی یا وفادار نه دي وطن ته او یا څنګه که څه هم په بیان کې به نه وایي. دې غاړه هم افغانان یا دغه سیمې کې چې پراته د خلک دا ځپل کیږي نو دواړو خوانه په دغه ولسونه یو جبر روان دی.
افغان صاحب د شام صاحب خبرې مو واورید تاسو ویل چې تاسو دا وړاندیز ورته کړی دی چې افغان موټروانانو ته د په لنډ وخت کې ویزې ورکړي د دې ځواب تاسو ته پاکستاني لوري درکړی؟
د څه ده چې دا دواړو ملکونو خبرې دي موږ چې هغه کوم ارتباطات نیولې دي دوی وایي چې په لګیا یو خو دا د دواړو ملکونو خبرې دي دواړه ملکونه باید په دې باندې خبرې
وکړي. وبخښئ د سوداګریو د ګډو خونو له لارې دا مشکل نه سیال کېدی دا خو تجارتي مسله ده.
نه دا که دي چې ما وختیم ګوره درته ویلې چې موږ ته دغه چې یو اطمینان نه یې حاصل د موږ موټروانان دې ته زړه نه ښه کوي نه یې سې ښه کولی هغه وایي ډارېږي چې سبا را باندې بندوي هغه تجارتي خونې کومې چې دي دواړو ملکو هغه دومره صلاحیت نه لري هغه دومره واک نه لري چې هغه وکولی شي چې په دوی سره دوی ته ووایي چې دغه موضوع ورته کنفرم کړي. نو هغه موږ له دوی سره پخوا یو قرارداد لاره دي افټا په نوم چې هغه کې له ډېره وخته هغه ختم شوی ده او دغسې پاتې ده چې په هغه کې لیکل شوي وو چې هغه دواړه ملکونه کوم ټیډ یا کوم روډ پاس سره ایشو کوي په هغه کې د مالک نوم لیکلی د موټروان او د کنډکټر دغه څلور واړه کسه درې واړه کسه کولای شي چې په دې روډ پاس باندې بغیر له پاسپورټ لاړه وراسي. نو موږ بیرته دغسې یوه لاره غواړو چې موږ د بیا بیا د سیستم له لارې بند نسو یا مجبور نسو موټردار هم په دې خاطر غواړي چې دې لارې ته داسې یو دغه ورکړي ځکه دلته سیاسي استفاده له دې لارې ډېره سوې ده او سیاسي موضوعاتو له وجې ډېره بندېږي. نو تر ډېره حده دې موږ موټردار هم نه غواړي چې دې موضوع ته دې یعنې ځان دې ورته د هغه کې جوړ کړي نه هلته وایي چې نسو کولی که نسو ورځې مخکې حتی دغه افشن نیم کار څولی چې که دواړه موټره په سرحدو کې سره خالي سي یا نو دا داسې دي یو تخنیکي پاس ته ضرورت لري او موږ د پاکستان باید یو قانوني قرارداد سره ولرو چې هغه کې نړیوال تضمینونه موجود دي، ځکه دغه لاره که دغه رقم بندیږي یا د سیاسي موضوعاتو له وجې یا د دغه هلته کوم تخنیکي موضوعات چې راپېښېږي نو د هغې له وجې چې بندیږي دا یو دم بنده سي او بېرته بیا په شپو شپو نه خلاصېږي. یعنې د نور مثالونه هم لري، اوس ایران سره یې څو ورځې مخکې شخړه راغله، ما سرحدونه یې سره بند نه شول، دغسې هندوستان سره یې شخړې راسي سرحدونه یې سره بند نه وي. موږ هم دا غواړو چې که شخړې وي که هر حالت وي حد اقل سبزه وي او هغه موټر چې هغه شریل فساد توکي وړي وراوړي هغه ته باید بند نه سي، هغې ته موږ باید سیو لارې ورکړو او د منظمې لارې ورکړو. که تاسې وګورئ دا اوس پاکستان خپل تجارت منځنۍ آسیا ته په هغه کچه نه ده غځولی هغه کوم چې دوی ته ضرورت ده، او دوی خپله له وسه پورې کار نه پرې کوي، ځکه تجاران یې له حکومت سره په روابطو کې، ځکه دا لاره سیو نه ده، دوی هر وخت دا بندېدلی شي. او په انټرنیشنل تجارت او کاروبار کې ته لس پرسنټ نه اضافه ریسک نه شي اخیستلی، لس پرسنټ هم ډېر زیات ده. نو دلته د افغانستان لاره له دوی سره دي، موږ تقریبا لس فیصده سیو ده، نور نوي فیصده هر حالت کې دا بندېدلی شي او هر وجه بندېدلی شي.
د راپورونو له مخې پاکستان تیر کال له منځنۍ آسیا سره تقریبا 1,500,000,000 ډالر تجارت د افغانستان له لارې کړی دی. بل لور ته د تورخم د لس ورځنۍ بندیز په ارتباط د افغانستان او پاکستان د ګډو خونو د مسؤول خانجان علي کوچي څرګندونې لرو چې دی وایي چې افغان سوداګرو ته او دواړو لورو ته په میلیونونو افغانۍ تاوان اوښتی دی. البته ښاغلی الکوزي دا خبرې د تورخم د دروازې د لومړیو ورځو د بندیز په وخت وکړي.
روزانه $200,000 تقریبا په نورمال شکل دواړو طرفونو ته تاوان رسیږي او د ډېر ورځ په ورځ اضافه کیږي.
و دغه څه ده
افغان صاحب اوس په مجموع کې د الکوزي صاحب چې کومه خبره کړې وه د تورخم د دروازې د بندېدو په درېیمه څلورمه ورځ ده وویل سي دواړو خواو ته سوداګرو ته 10,000,000 افغانۍ تاوان اوښتی، خو د دې ته اشاره وکړله چې دا تاوان که څومره دروازه بنده پاتې شي زیاتی شي. تاسو یو هغه لرئ ارقام لرئ سي افغان تاجرانو ته په دې لسو ورځو کې څومره زیان اوښتی؟
شیبار صاحب موږ چې کوم معلومات لرل تقریبا 300 پورې خالص د پیازو موټر ولاړ و، چې دغه په دغه اخري ورځ ولا چې موږ مسؤلینو سره په تماس کې وو د اسلامي امارت د ګمرکاتو مسؤلینو موږ سره وعده وکړه چې کچیرې دروازه نه خلاصي یا تاسې پیاز خرابېږي موږ آماده یو چې دا دلته درته محصول کړو په کم محصول او دلته یې خرڅ کړي. او اوس دغه کوم موټر ګاډي رسېدلي دي هغه هلته پاکستان ته د پېښور او د اسلام آباد او د لاهور منډیګانې ترېډا کې دي. یعنې مخکې له هغې چې کله ګیټ بند سو 350 روپۍ کلدارې ته په پېښور کې 1 کیلو پیازو رسېدل. نو دغسې هر شی قیاس کړي، یا خراب سول د کیلو موټر مکمل داسې اوبه ترې روانې وي خلکو کندې ورته وویستلې او کندو کې خالي کړل خاورې پرې واچولې. نو دلته په دې لاره باندې ترانسپورټ چې څومره ودرېد لس ورځې، یعنې د موږ ترانسپورټ تقریبا 1,500 پورې موټر دغلته د یوې خوا ته او 1,500 بلې خوا ته ودرېدل. دغسې په خړلېسویو کې غلام خان کې یعنې په دې ټوله لاره باندې لس میلیونه څه سي حتی د موږ دغسې هغه له خپل نظره 1,500,000 to 1,000,000 پورې افغانۍ د ورځې موږ په دغه لاره باندې په دې لسو ورځو کې تاوان وکړ. نو دا تاوان ټول د دواړو سره تقسیم ده، د دواړو طرفو تجاران په دې کې شریک دي، که دې خوا ته دي یا هلته پاکستانی تاجري ندیجی مال ورلیږي یا له هغه ځایه هلته پاکستانی تاجر دلته رالیږي. نو دا ورځ تر بلې دا زیاتېږي او دغه اوسنۍ اخرنۍ جټکه دغسې وله دغسې انګېرل کېدل چې حتی له انتخاباتو پورې دا ګېټ نه خلاصېږي، خلکو بدیلو باندې فکر کاوه او د خلکو زړه یې پوره ورمات.
افغان صاحب وبخښئ تاسو بدیلې لارې وویل، آیا افغان سوداګر بدیلې لارې لري؟
داسې داسې موږ څو بخش لرو، یو خو ترانزیر ده، په ترانزیر کې موږ کولای شو په بدیلو لارو راوړو، خو په هغه کې هم موږ ستونزې لرو، ځکه دنیا هلته په ایران باندې هم بندیزونه دي، هغه بعضې نړیوالې کمپنۍ هغه خپل توکي د ایران د لارې نه پرېږدي چې راسي. داسې بل موږ په داخل کې سبزی او میوې لرو چې هغه موږ لوسه پورې دغسې مستقیما او اسانه او ښه بدیل نه لرو چې نورې نړۍ ته هلته، خو یو دلته موږ مشکلات لرو چې هغه ورځې وزیر صاحب تجارت هم دې موږ تجارانو باندې انتقاد وکړ چې دلته د پروسس کمپنیانې موږ نه لرو چې موږ دا خپله میوه ښه پی پوښه پروسس کړو، د کارګو له لارې نورو ملکو ته ولېږو، ویزې مشکلات هم دي د نورو ملکو ته تګ راتګ، او بل دلته د انټرنیشنل تجارت لپاره هم فکر دی موږ تجارانو کې دومره ښه نسته. نو دا هغه موضوعات دي، هغه مشکلات دي چې موږ بدیل ته زر نسو رسېدلی او زر نسو ورتللی. پاکستان دی موږ لپاره، پاکستان ډېر غټ نفوس لري او ډېر د افغانستان د توکو لپاره نږدې اسانه او ښه لاره ده. بل دغسې موږ د پاکستان له لارې واګه ته خپل توکي هندوستان ته لېږدوو، تقریبا 900 میلیونه په شاوخوا کې د موږ توکي هر کال له دې لارې نه ځي. نو دا هغه موارد دي چې بدیل ته به موږ وبرسېږو که ووایو چې بالکل نه یې کوو، دا تجارت نه کوو چې پخوا هم نه کوم، د هغه افغانستان و د هغه ملت و که چیرې خبره نوره سره خرابېږي او فشارونه زیاتېږي، بیا به هغه وایو چې بالکل نه دي، دغه هلته دي که کېږي ودي سي که نه بالکل دې نه کېږي. بیا په هغه صورت کې که ښه وي که بد وي، موږ بدیل پیدا کولای شو. بیا هغه تاجر هڅه کوي او هڅه دې چې وکړله بیا خپله
بدیل پوښتنه بیا هم کوم، خو مخکې تر دې چې دغه پوښتنې ته راسم د پخوانی افغان ډیپلومات زردوش شمس څرګندونې لرو. دی په دې باور دی چې کله هم په افغانستان کې حکومت ثبات ته مخه کوي، پاکستان ورسره مخالفت کوي.
پاکستان مشکل دا دی چې دوی افغانستان ځان ته تهدید بولي. یو باثبات افغانستان په افغانستان کې که هر یو حکومت په خپلو خپو درېږي او هغه د پرمختګ خواته ځي، ټول افغانان پرې راغونډېږي، په افغانستان کې بحران له منځه ځي، دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي. دا یو بدبختي ده. یعنی زمونږ هم که پاکستان سره مخکې بحثونه وو، هغه دا و چې پاکستان باید دې ته د تهدید په سترګه ونه ګوري. دا چې ظاهرا لفظي دغه دا کوي ادعا چې زه یو ورور او ګاونډي هېواد افغانستان دی او یو باثبات او جوړ افغانستان غواړم، عمل کې دوی داسې نه دي. نو اوس که چېرته دوی طالبان هم داسې یو نظام خاوندان کېږي چې افغانان پرې راغونډ شي، د افغانانو زړونه خپل کې باثبات شي، اقتصادي لحاظ نه د نورو اړخونو نه قوي شي، دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي.
افغان صاحب که بېرته همدغه دې هغه پوښتنې ته راسو، شام صاحب خدا وایي چې پاکستان نه غواړي په افغانستان کې ثبات وي، دا یې د خبره ده. که چېرته پاکستان دا نه غواړي او که چېرته د مارچ په 1 باندې دوی بیا د دې ویزې او د پاسپورت مسله راپورته کړي او دا راوباسي، او تر اوسه پورې خو داسې معلومېږي چې پاکستان حتی خپل تاوان هم منلی ده، خو مقصد د افغانستان لاره بیا بیا بنده سي منځنۍ آسیا ته. د مارچ تر 1 پورې افغان تاجران څه کولی سي؟ آیا که څه هم تاسو خو یو څه توضیح کړه، بلې خواته مخ اړولی سي؟
شیبر صاحب ان شاء الله واخسته موږ هغه توکي هغه تراجیشي توکي سي دي موږ د کراچۍ د لارې راتلل، په هغه باندې واضح پیغام دا ده چې موږ ټولو تجارانو ته د حکومت له طرفه سي بدیل باندې راوړی چې هغه د د اسلام کلا لاره ده او د ایران لاره ده، ځکه موږ بله لاره نه لرو. د فعلان لپاره موږ هغه لاره پې غوره ګڼو. او دویمه خبره دا ده چې انشاءالله موږ دې ته امیدوار یو چې دلته موږ تاجران او حکومت هڅه دا شروع کړې ده چې د دوی د مسؤلینو سره په رابطه کې واوسېږي، او لاغه به خدای مهربانه ده دغه حکومت
افغان صاحب وبخشئ، دغه امیدواري چې بیا هم پاکستان ته امید کوي افغانان، دا په دې تېرو 10 کلونو کې 20 کلونو کې بیا بیا تجربه سوه، بیا بیا هم نتیجه ورنه کړه، نو بیا هم ولې باور پرې وکړي؟
تاسو دې وتاجر په سپاک باندې ولې باور کړئ؟ دلته دې چې دا بيخي په باور ده داغه دا ان هغه بعض ما وختي هغه بعض موارد درته ویلې چې موږ نه سو کولای بعض تجاران هم لاغه انټرنیشنل کمپنیانو نه چې هغه نه غواړي چې خپل اعتبار خراب کړي هغه توکي نه سي راوړی د ایران له خوا نه هغه هلته بندیزونه دي پې هغه هغه شیپو ته نه ورکوي هغه په هغه لاره باندې نه راځي هغه مجبوره دي بله لار نهشته همدا د کراچۍ لاره ده.
افغان صاحب ډېره مننه له اوریدونکو لیدونکو هم مننه کوم چې دا بحث تر دې شېبې را سره واورید. زحمت شي پر اجازه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
وما ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل
د ازادي راډیو د ډیجیټل